خداوند نگهدار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې د تاسو زموږ غټ لازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پرخزو اونجونو روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلی ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سکه نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي لیکلی چې تسلیمی کو او په اسلام کې د افغان خزونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کیدی. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر خزونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي چې جنونه تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره مرکړې ده. خدای څرګند نه کړه چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واوري ورېدو له امله الله هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتک پر مهال ژمنی وسایل له ځان سره ولري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو ترڅنګ جنگيږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرجوب لا وخت ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وښ په 300 کیلومتر لري په جګړه بوخت دي مرجوب لې زیات راپورونه ورکړل شوې دي. د زيلنسکي تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د جيرو سرتیر او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک للا سور کړی دی. د درنې واوري او باران لپاره په جرمنی کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې په جرمنی کې او بریتانیا کې د واوري د ورختونو لپاره خلکو ته غنې ستونزې را مخته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګهم او برسټول کې د ورختونو لامل برېښنا قطع شوې. په دغه هیواد کې شمیر سپورتي لوبې هم ځنډول شوې دي. او روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاع سیستم د تیر شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وشتي چې ډیری د اوکراین پولې ته په څیر مسیمو کې وشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایی چلند ادارې روزا ویتاس یو ویاند ویلي څلور هوایی ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډوه. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. دا خبرونه زه فرشته ته سحاک د وړاندې په راپورونو کې ورسره واوري چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ به هم روانه ده.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
او مونږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خاصه ډیر حقوق ور کړی دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
ته افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم ستاره سره اوسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو پاره لا تر وسه سنوي. په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوی دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما د معلوماتو لمخې نه څومره زما معلومات لرمه، د 13-14 ورځو کې تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش می نیونو پاړه څنګه دی ویلي؟ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته ویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نیسي، دوی ځان سره به تانې ته ډیر بد چلان د وضعیت کوي، آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټرو ته خېجوي تانو ته به، او ټول چلوالي پیسې ته د خلکو څخه پیسې اخلي او دیچا خبرې ته غوږ نه دی، لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونه نیولای د پولیسو له تانې د وی لنډ ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ ووري.
مخ هم داوس د پولیسو په تانه کې یو زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوال وضعیت دی. موږ په خپلې ګنا نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم له کړه وډه کې ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ویلي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو، زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال بل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویډیو مرته تماشا میکنه خواهش میکنم که ویډیو ها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسناد سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څنګه مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه ده خوش کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور څه ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د خوځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک چې رسنیو ته لیږلې دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخاوني ول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمینې افغان میشتو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی ویلیو چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وش ساته.
تاسو زموږه کل ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو دا راپورونه ورته نو راپورونه تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ووینئ. وسام ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګند کړي. د خو یو شمیر افغان میرمنې بیا ورته خبرګون خوډلې دي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته لکه قید او شرطه دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان انجونې او خزي په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپل حقونو غوښتنه کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستۍ څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
جمعیت افغانستان قرار بگیره.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه لکم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ری اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او انجلې هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقوقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلی سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه
موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
اختر منوریدون کو تاسو زموږه کلازه دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر رسیدون کې دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه ل انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو تر لاسه کوي. دوی اعلان په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو وسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبروي کې د
رسمي ته طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېرې رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا هم خبرونه بندي کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بندي کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنۍ رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمیر خبريالان غوښلي نیولي او دوی تر پښتون لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نش کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي
امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبريال د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینې پښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوخه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دې اړه وپوښتو.
خود طالبان حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعای کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تضمن دي او کوم خبري اعلان چې نیول شوی د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوی. خو د افغانستان د خبري اعلان مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادي تیري په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبري اعلان له حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښه ثبت شوی. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبري نیول شي او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
تاسو زموږه کلاس د رادیو نوري و سمورزو یو بهرني راپورتا د سوریه د بهرني او چارو وزیر دوه ته تللی دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرني او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات بل هوسه احمد زی وورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه واد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوه ته رسیدلې او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د غپلاوي سفر تایید کړی چې په کې د دغه واد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریه پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنی چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنی چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریه د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چاشمې پورې سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر په اتمه د بشر الاسد رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نوري ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیز حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. کڅم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلود. خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لری کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وسلۍ له امله وس هم په کوڅو کې په وچ شوي ډوډۍ خوړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي رادیو ته وایي چې په خوا به یې خپل دسترخوان د وچ ډوډۍ پاتې شوي راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل. خو وس هم د خپل ورځنۍ اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچ ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم د ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپخوارا هیڅ دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوی ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه. خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
خو به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله. خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره دوی په مشکل لاسته راوړو. څه شي نه پاتې کیږي چې وچی او خرسي کو. مخکې هم دا سوي خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره ایران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې دی او د وچی شوی ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړای دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي. اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېره بد اغیزې کړې دي حالات.
یو شمېر مالداران وایي چې وچه شوې ډوډۍ خپل چارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچه شوې ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، مالا می دادیم که سابقا خوب بود.
موش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی به ما هم ورکو، خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی او در را پیدا کیدی.
گره مردم که بخورده را خوردنشان بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه د چي دي وچه شوی ډوډۍ پیرودونکي با په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي ترڅو د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. لته رودریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په روان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشری مرستو ته اړتیا ولري. ضیاءالدین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګول او یا خالکوبې او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت ځینی ټټوکاران وای په 13 کلونو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوې دي او ان څوزلې د نیول کېدو او شکنجه کېدو لویر خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټوکړي وای د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټوله ماینځ یو سي، خو د ټولو محدودیتونو سربېره ځینی وانان لا حمله ټټو لګول سره ځانګړي مینلري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په 13 کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو، اوس دوی لپاره پستر سرخوګي بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې نږدې 10 کلونو راهیسه د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
امر بالمعروف راغلل وسایل لزان سره یوړل او بیر تیران نکړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوشې سوم بیا مې خپل کار پایل کړ، ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهېږم، خو بیا هم راغلل. زه حوزې ته بوتلم، خو 1500 افغانۍ مې ورکړې او را خوشې سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څخه تر اتو ځله مې خپل کار ځای بدل کړی دی.
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې وترته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبې د منع کولو په اړه کوم اعلامیه نه ده خبره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی مشکلاتی بود که ما
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ، ځکه چې کله ځینو ځایونو ته تلو یا د چک پوینټونو سره مخ کېدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې، ټټو حرام دی. ځینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډېر ناسم چلند را سره کېده، نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس کې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د تاتو کاس ما خیلی شوق دارم، من ولی باز میگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهله چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا مې هم تاتو وکړ. زما ستونزه پیسې دي، که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
مشکل کچی دارم، مشکل پیسے خود دارم. ما پیسہ دوش بش ما میول سندا جون خود تا تو پر میکنم.
د ټټو یا خال لګول رسم ول داسې دي چې تر هيا انزور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیر ځوانان په لاس، مټي، غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاری ټټو کوي او لتاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نمونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي، د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خبرونې دوه مینیمایي کې د زهرو کاروان اونې خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي په 2024 کال کې تر 1500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د سخت واوري ورېدو له امله له هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو ترڅنګ جنگي کې په تیرو دوه ورځو کې د درنا مرچوب لوخت ده. روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توپ سیمه کې لرې چاودنې ښکاره کوي او د درنې واورې او باران له کبله په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس اجانس نن راپور ورکړی چې په جرمني او بریتانیا کې د واورې د ورښتو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکخت سره د بسګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سکال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولوی او پلورل او پزبانانو کې د دې ګولوی احتیاط ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه دا کړی دا اوس هم تاسو وګورئ په دا نږدې سیمه کارچار کارسی کې خپل د خپل ځکه خرسیږي.
دا چې لموتاد مندو څخه زیږیدلی ماشومان لڅړ ول ستونزو سره مخ کیږي او یو موتاد مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیاي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامي چغې وی جاړي خوب نه لري د خېټې دردونه لري قبضیت لري کده شي چې تبه ولري د خوبي مور سره لري همیشه ماشوم کده شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډيږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واوري.
دی ونه یا غس دی وشرمولو چوب شنو
ولې چوب شو
ولا کانو دا لونه دی چانه
هله درد چې زو پزه دی را پریکړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یاره خې ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکښت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکښت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي و. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوی چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشې بوټو د لمنځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشې توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشې توکو د لمنځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشي موادو د سروې پوخانه رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړسي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابر ګټه کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه شکل ډیر کوکنار پکښ کرل شوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشه یي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشه یي موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشه یي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشه یي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشه یي مواد خرچيږي او دوی په ورستي کال کې د نشه یي موادو 3000 خرچونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشه یي ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشه یي ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشه یي ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پوښتنه نه ده کړې، دا اوس هم که تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخته تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله
د سندروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بی خوبی ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرش اراز علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کې، کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې ځي او یو قابلیت ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلیت ته ځي چې هغه قابله به په دې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خو د دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغې مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کمه وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخته وي. او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې وي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کوي او یا په کور کې تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلې ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدراتو کې دوی استعمالي او په زیاته اندازه استعمالي او ډیره استعمالي، اکثر د میند کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده ترڅو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیايي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتاد ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنی چې مخکې لکه ډیر په زیات مقدار استفاده کول، اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډیر مشکل ولادت دی، او ډیر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شب خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلیت سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکی تحویه یا داشین موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبره واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او دغه تغیرات لوجه په مریض کې ارکی، شوري، ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د ارکی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملیات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځ وړي. چې اجرات د منځ لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملیات زیاتېږي، هلته د مغز نظم خرابېږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت له لاسه ورکوي.
پوهیدلاست ترونو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشد او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خندا خبر ده خیر ولی بے جایا خان دے یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی که څنګه؟
ته زما پړساول څه کوي؟ دا راته وای چې چیرته روان یې؟
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زما کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړل وروسته بیرته راځم، بیا و تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولی ما کالیخ کلی دی او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شي نو په څلورو څه چې سم لیوانای درنه جوړ شي؟
دا خو ته جماعت نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه؟ خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې لا دي خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ کړه؟
خر خو خدای بار وڑی ته چ نشه چی ایت په خبر ام نه پویګی په شرم او با می و شرم و و سړی
زدارنا نه دې شرموم تا خو بیخیلی و نه را نه جوړ ک
خسامده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
اسامده ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کم
څه کوي چې زما دروازه ته راغلې موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
خا خو دغه دې زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت وکړه ډارنه هېڅ هم نه کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تر هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم شیخترا سر جنگ کړي
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سماده در سر شده چی کینی اوف دا موسیقی چوره الوره ده خو گونه را کنه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو با لری کینو خدا نور خلق با چه کوی ته دا کجنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر دی لک صبر وکړه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یاره دا موسیقي نشم زغملی مغزیره وخوړل
اوس سړی ودې شرمولو نو دا خو اسانه خبره ده پښې خو یې نه دي راتړلې راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال دی مغزه مو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کلي وخاړو
اوف دیوانه ی هغه څه دي وشرمولو چوپ شه نو
ولې چوپ شو
ولې کانو دا لیونه دي چا دی
هله درځه چې زو پزه دې را پرې کړه کمقله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یې او کارې یاره خې ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کدی
څنګه څه کار ور سره لرم
وسړی ته لیونه یې که په صد کې ولې نه قغال مغال کې دا سړی نشه دی که څه بلا وهلې دی والا کانو دا سړی سوک دی او چا خبر کړی دی
اجي صاحب ډیرو بخې دای زما سره راغلی د ده پر ځای زه بخنه غواړم یا اشتباه ځنې وشوله ډیر زیاتو بخې
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف دا د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه دی هله پولیس راوغواړئ ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی قمندان صاحب دا سړی نشه دی له دې ځایه وشړئ زموږ خادۍ را خرابه کړه
خیر دی حاجي صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.